د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنې. زه بشیر غواخم د لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. له لسو څخه تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې به تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو او په دې کې به مطبوعاتي کتنې او یوه نیمه مرکه هم وي. د ګړۍ په آخره کې به تاسو یو اونیز پروګرام هم دروو. خو له هر څه د مخه نجیب امیر تاسو خبرونه وایي.
د ایشیا زړه کانفرنس په اسلام آباد کې روان دی. تر اوسه د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر خپلې ویناوې کړې. د ننګرهار والی وایي د داعش پر ضد زر تنه محلي خلک مسله کوي. او امریکا وایي د ایران لخوا د بلیستیک میزایلو د استعمال د پخلي هڅه کوي. دا هم پوره خبرونه. د ایشیا زړه کانفرنس نن سهار په اسلام آباد کې پیل شو. په کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی، د هند خارجه وزیر سوشما سوراج او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی په ګډون د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړپوړي مقامات برخه اخلي. د کانفرنس د پرانستې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل افغانستان د دوی لپاره تر ګاونډي زیات حیثیت لري. د زیاته کړه
I would like to retake my remarks in Kabul on 12th of May.
دوی زمي هغه خبرې دوباره تکراروم چې د روان کال د مئی په 12مه نیټه مې په کابل کې وکړې چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. د پاکستان حکومت به د افغانانو په مشرۍ کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. دا د جنگ جګړې د ختمېدو د ثبات راوستلو لپاره مهمه لاره ده. افغان ولسمشر چې نن سهار پاکستان ته ورسېد نو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د کابینې یو شمېر وزیرانو په نورخان ایربیس نوموړي ته هرکلی وویل. په دې موقع نوموړي ته د 22 توپونو سلامي هم ورکړل شوه. بل پلو د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج هم پرون پاکستان ته په رسېدو رسنیو ته وویل دا کانفرنس د نوې ډیلي او اسلام آباد د اړیکو د ښه کېدو لپاره ګټور بولي. د پاکستان سرکاري هوایي کرخې پی آی اے کارکونکو پرون د سند په کراچۍ ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې د حکومت د هغه اقدام غندنه وکړه چې غواړي نوموړی اداره شخصي کړي. د پی آی اے کارکونکي وایي دوی به د حکومت د دغې پرېکړې په غبرګون د ماسپښین 2:30 بجو پورې د کمپنۍ د لوی دفتر په وړاندې مظاهرې کوي. د پی آی اے د کارګرانو د ټولنې مشر هدایت الله خان پرون په کراچۍ کې مشال لاړیو ته وویل د دوی احتجاج به تر هغې روان وي چې حکومت خپله پرېکړه بیرته نوي اخیستې. د پاکستان د نجکارۍ یا خصوصي سکتور وزیر محمد زبیر تېره ورځ د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د یو کال په موده کې به پی آی اے په شخصي کمپنۍ وپلورل شي. د ننګرهار والی وایي دوی به په چین ولسوالۍ کې داعش پر ضد زر تنه محلي خلک مسله کړي. سلیم خان کندوزی دغه څرګندونې د سه شنبې په ورځ په چین ولسوالۍ کې په غونډه کې وکړې چې د ننګرهار امنیتي ارګانونو د مشرانو سربیره د شینوارو په لسګونو قومي مشرانو پکې برخه اخیستې وه. بل پلو د ننګرهار چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د خوګیاڼیو او چپلیار ولسوالیو کې د هوایي بریدونو او داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د چپلیار ولسوالۍ لپاره د نومول شوي طالب او یو قمندان په ګډون 9 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي د چهارشنبې په سهار مشال لډیو ته وویل د خوګیاڼیو ولسوالۍ په ادوړ سیمه کې تېره ورځ د هوایي برید په نتیجه کې 23 وسلوال طالبان وژل شوی دی. خوګیاڼی وایي چې د تیرې ورځې راهیسې د چپلیار ولسوالۍ په ماڼو او ډاګو سیمو کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د چپلیار ولسوالۍ لپاره نومول شوی ولسوال عادل په ګډون 11 تنه طالبان وژل شوي او 9 تنه نورې ټپیان شوي دي. د خوګیاڼی په خبره د دغه نښتې په ترڅ کې د داعش وسلوالې ډلې 15 غړي هم وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو اداري مرستیال وزیر په سعودي عربستان کې د افغان کارګرو او محصلینو د ستونزو د ارزونې لپاره په نږدې راتلونکو کې هغه هیواد ته سفر کوي. نصیر احمد اندیشه پرون په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر سره د لیدو پر مهال ویلي چې په دې سفر کې به له سعودي چارواکو سره هم وګوري او د دواړو هیوادونو د اړیکو په لا پیاوړتیا به خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د ښاغلي اندیشه له قوله ویل شوي چې دی به په جده کې د افغانستان په قونسلګرۍ کې د الکترونیکي پاسپورټونو د صادرولو سیستم هم پرانیزي. امریکا د هغو راپورونو د پخلي هڅه کوي چې تر مخې ایران تیره میاشت د ملګرو ملتونو لخوا پر دوی د وضع شوو بندیزونو باوجود یو بیلستیک توغندی کارولی دی. امریکا ښایي دا معامله د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې وړاندې کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور پرون وویل دا انتهایي ضروري ده چې د امنیتي کونسل قراردادونه عملي شي. په تیر اکتوبر میاشت کې هم امریکې، برطانی او فرانسې پر سلامتي کونسل غږ کړی و چې ایران د جوهري موادو د لیک دوړ توغندي ازمویلو سره د ملګرو ملتونو د بندیزونو سرغړونه کړې او باید پر ضد اقدامات وشي، خو تر دې دمه د ایران خلاف څه ډول کاروایي نه ده شوې. خو بل پلو ایران وایي د دوی توغندي د جوهري موادو د لیک لپاره نه دي جوړ شوي، نو دوی ځکه د ملګرو ملتونو د بندیزونو سرغړونه نه ده کړې. روسیا وایي دوی په لومړي ځل د سمندري بیړۍ نه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اهداف په نښه کړي دي. د روسیې د دفاع وزیر پرون وویل په مدیترانه سمندر کې د ولاړې جنګي بیړۍ نه دوی د کالیبر په نامه کروز میزایل داغلي او ورته ښودل شوي اهداف یې په بریالیتوب سره په نښه کړي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي روسیې ورته وار له مخې خبرداری ورکړی چې بریدونه به کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ولسمشر پوتین ته ویلي روسي ځواکونو د نومبر په 24 د ترکیې لخوا د راغورځول شوي روسي جنګي الوتکې د الوتنې ریکارډر هم موندلی دی. پوتین امر کړی چې د بهرنیو ماهرینو په مخ کې د دې مطالعه وشي. ترکیه وایي دوی وروسته له هغې روسي جنګي الوتکه رانسکوره کړه چې دغه الوتکه د دوی فضایي حریم ته داخله شوه، خو روسیا دا نه مني.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، له نجیب عامر مو خبرونه واورېدل. په دې غړي کې به د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په اسلام آباد کې د اسیا زړه کانفرنس کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترهګرۍ سره په شریکې مبارزې ټینګار وکړ. آیا دغه کانفرنس به د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړي؟
د پاکستان په خبرو باور نه کوو. ډېر کارونه کېږي چې دوی مونږ سره دوه مخه سیاست کوي. دا ځلې تضمین باید موجود ولري، په هغې نه بیا امکان لري چې مونږ اصلي خلکو سره چې هغوی جګړه کې ښکېل دي هغوی سره مونږ ټولو مذاکرات وکړو.
د قبایلي سیمو استادان د مراتو لپاره احتجاجونه کوي. د تعلیمي چارو ماهرین وایي که حکومت د دې استادانو ستونزې حل نه کړي، له تعلیمه به بې برخې ماشومان د سخت دریځۍ لور ته روان شي.
دې سره په دې ماشومانو صرف ټایم نه ضایع کېږي، بلکې دې سره زمونږ نوی نسل چې دی به په بله لاره روان شي.
د خبر ایجنسی ټیکاداران وایي حکومتي چارواکي ته په کارونو کې رشوتونه غواړي چې له وجې تعمیري کارونو ته نقصان رسي.
پټاله چې څوکم راځي چې لکونه روپې لګوي او بیا پر رشوت باندې چې کومه پوسټینګ کوي او بیا چې پټاله راشي نو په دواړه لاسه بیا پټه او د پټه خلک لوټ کوي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو او په اخره کې به تاسو ته د هیلې اونیزه خبرونه هم اورئ. موږ سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل، د پاکستان په سر کار اسلام آباد کې د وخت آسیا زړه د کانفرنس روسي ورځ ده، او نن پکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خبرې او موږ به په دې اړه باندې تاسو ته تازه معلومات دراوړو. د خپل همکار ریاض مساخیل سره به خبرې کوو، خو تر اوسه پورې چې څنګه تاسو په خبرونو کې واورېدل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کانفرنس کې په خپل وینا کې د ترهګرۍ د ځپلو په اړه زور ورکړ. ریاض مساخیل موږ سره د ټلیفون په کرښه دی. اوریدونکو، ریاض سره به خبرې کوو. ریاض، ستړی مه شئ. او که دغه د ولسمشر اشرف غنی او د هغه نه مخکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خبرو په اړه باندې اوریدونکو خبر کړي.
جی ډیره مننه بشیر. دا اوس مهال کوم چې کانفرنس پیل شوی، وزارتي کانفرنس، نو په هغه کې د چیو وقفه ده. دغه دوران مختلف چې کوم مشران راغلي دي، کوم کمی ډلې راغلي دي، نو هغې د وزیر اعظم سره او بیا هغې په خپلو کې هم واړه واړه ملاقاتونه هم وکړو. د دې نه وړاندې چې کله اشرف غنی دغه غونډې ته خطاب کولو، نو د یو خو چې کوم د دې نه مخکې پروس کال کومه غونډه شوې وه د آسیا زړه په چین کې، نو په هغې حوالې سره دوی ویل چې په هغې کې په سیاسي او په معاشي معاملاتو خبر شو خو اوس وخت راغلی 2015 او بیا د 2015 نه بعد 2014 به یو داسې کال وي چې د افغانستان د استحکام د امن ترکې او د کم افغانستان کې جدن کم خپل زرعی دی یا مدنیات دی یا د هغه چې کم څومره هغه نه کیږي د افغانستان نه چې به د خپلو ګاونډي ملکونو سره او د لرې ملکونو سره څه قسم مرستې کولی شي نو 2014 باید چې د هغې کالي دغه لړ کې د مختلف چې کم معاملې دي په هغې باندې خبرې وکړي او په هغې کې تر ټولو زیاته د ټینګار په امن باندې وکړو چې امن تر ټولو مهم شی دی ځکه چې په افغانستان کې یو خو د ټولې نړۍ ترهګر چې کوم دي نو هغه افغانستان ته راغلي دي دلته کې ترهګرو ډېر په بې دردۍ سره خلک وجلي زنانه ماشومان او عام خلک چې کوم دي نو هغه وجل شوي دي او افغانستان د ټولې نړۍ د بقا او د ټولې نړۍ جنگ چې کوم دي نو هغه افغانستان په خپل سر باندې اغستې دي نو په کار ده چې ټوله نړۍ په دې جنگ کې د افغانستان سره ودرېږي ځکه چې د دې جنگ ګټل او د دې خاتمه دا د یوازې د افغانستان نه بلکې د ټولې منطقې او د ټولې نړۍ په ګټو کې ده په کار ده چې د وسلوالو سره کې سمرستې کېږي د هغې مخنیوي وشي او دغه رنګ یوازې طاقت چې کوم دي نو هغه هم د مسلو یا جنگ د مسلو حل نه دی په کار ده چې د دې لپاره یو کوټلې کړنلاره جوړ شي دغه رنګ د دې نه مخکې چې کوم دي نو د پاکستان وزیر اعظم هم د غونډې ته خطاب وکړو او د وینا وا چې یو حکم دا غونډه کیږي نو دا صرف دا نه چې دا تر دې سیمې او د دې منطقې پورې محدود پاتې شي بلکې په نورو منطقو کې هم داسې قسمه کانفرنسونه او داسې قسمه ټولګي پکار دي جوړ شي چې دغه رنګ کم مختلف رابطې د ملکونو ترمنځ او د مختلفو سیمو ترمنځ رابطې سي واشي دغه رنګ دي یو بل سره مرستې وکړي د افغانستان په حواله سره هم د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې موږ د افغانستان د مفاهمتي عمل ملاتړ کوو او په کار ده چې دلته کې امن راشي ځکه چې تر څو پورې په افغانستان کې امن نه وي نو د دې سیمې د ترقی او د تجارت او بیا وسره د ټولې نړۍ د امن او د غي د ترقی چې کوم نه غدار او مدار هغه په افغانستان دی نو په کار ده چې ټول ملکونه او ټولې ادارې هغه د افغانستان د امن لپاره خپل کردار ادا کړي.
صحیح ډیره مننه ډیره مهرباني ریاض اوریدونکو تاسو مشال د ریډیو د اسلام آباد کې د آسیا زړه استنبول بهیر پنځمې غونډې په اړه باندې یو بل رپورت هم درته لرو. آیا د دې کانفرنس للارې به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې مذاکراتو ته هم لاره هوار شي او کنه؟ په دې اړه به د احمد شاه زمي رپورت وورو.
د آسیا زړه استنبول پروسې مقصد د آسیا زړه هیوادونو له اړخه په افغانستان کې د امنیت او ثبات په برخه کې همکاري کول او په زمن کې د سیمې د خوندیتوب او پرمختګ لپاره کار کول دي. که څه هم دا کانفرنس د 2018 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي خو دا ځل په افغانستان او سیمه کې بدلیدونکو نوو حالاتو ته په کتو سره د زیات ارزښت په سترګو ورته کتل کیږي. تمه څرګندیږي چې په افغانستان کې د سولې پروسه او د پاکستان رول به هم تر بحث لاندې راځي ځکه چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز هم ویلي و چې له افغان ولسمشر سره به د کنفرانس تر څنګ نورې لیدنې هم وسی چې د افغان سولې ټینګښت پر لارو چارو او د سولې خبرو اترو د بیا پیلېدو پر موضوعاتو هم بحثونه وسی. د افغانستان پولیسي جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر عبدالقادر ځاځی وایي چې پاکستان څو ځلې خپلې ژمنې ماتې کړې او افغانستان دا ځل نړیوال ضمانت غواړي.
پاکستان خو آمادګي ښیلې ده، څو وخت کېږي چې وایي موږ آماده یو، لیکن آماده موږ ځکه نه یو دا ځلې د پاکستان په خبرو باور نه کوو چې ډېر کارونه کېږي چې دوی موږ سره دوه مخه سیاست کوي. نو دا د افغانستان خلک او د موږ سیاستونه بې باوره کړي دي. نو دا ځلې تضمین باید موجود ولري، تضمین ځل باید څلور قدرت هیوادونه چې موږ ته تضمین راکړي، بل هغې نه بیا امکان لري چې موږ هغه صلح مذاکراتو اصلي خلکو سره چې هغوی جګړه کې ښکېل دي هغوی سره مو صلح مذاکراتو ته کړي.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ رسمي خبرو اترو لومړی پړاو د روان کال د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په مری ښار کې وسو. ټاکل شوی و چې دوهم پړاو به د یادې میاشتې په پای کې ترسره کېدی، خو دوه کاله وړاندې لا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر د دې پروسې د ځنډ یو مهم سبب وګرځېدی. تر هغه راورسته د پاکستان حکومت د مذاکراتو د بیا کوربتوب یا چمتو کولو وړاندیز وکړ خو افغان حکومت زړه ښه نه کړي. دا چې پاکستان په دې لړ کې څه ډول مرسته کولای شي د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي.
ظاهر خبره پاک کې پاکستان ډېر کنټریبیوشن کولای شي، ډېر مدد کولای شي، خو چې اول د کابل او د اسلام آباد په یو بل باندې اعتماد پیدا شي چې دا ور چې خبرې کوو هغه به سر ته رسي. دوی اصلي مرض دا دی چې خبرې وکړي، کولونه وکړي، خو سر ته نه راشي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وخت تر رسیدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو لنوي سره د نشلو لپاره هڅې ګړندې کړې. خو په کابل کې تر خونړیو بریدونو وروسته غنی وویل چې پاکستان یې د هیواد په ضد نااعلان کړې جګړه پر مخ وړي. دا چې د آسیا زړه کنفرانس په درشل کې د افغان سولې پیلېدو ته څه هیلې شته؟ په اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری رضوی وایي
خواہش تو موجود ہے، اس کانفرنس کے بعد کوشش بھی ہوگی، لیکن یہ کہنا
خواہش خوشتا اور تردی کانفرنس روس تو بحس ہم و شیخ و مذاکرات کی دل گران خبر ادا لمڑے پا افغان حکومت کی تروس سازنی کڑے ل طالبان و سرا دا مذاکرات و پا حق کی ندی دوی باید پی وخ ل خپل دریز وڑا نکلی دو ہم خبر ادا دا چی پاکستان تر کم ہدا دوی دا خبر و میز تارا وسط لیشی دری ہم خبر ادا دا چی دا طالبان و پا خپل منس کی جنگ رواندے نو پا دا سی حالاتو کیو خودا کی دا شی چی یو ڈالا دا زان مضبوطولو لپارا ل افغان حکومت سره خبرې وکړي چې ښه اقدام دی. بله خطره بیا دا ده چې یوه ډله به مذاکراتو ته زړه ښه نه کړي چې هسې نه بله ډله تور پرې پورې کړي، نو دا وخت په مذاکراتو کې ډېر مشکلات شته.
په دا وروستیو کې د پاکستان د پښتنو سیاستوالو یو پلاوی په کابل کې له افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال له هغه خواست وکړي چې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کته وکړي. دواړه مشرانو د برتانیې د وزیر اعظم په موجودګۍ کې تېر اونۍ په پیرس کې د اقلیم د بدلون په نړیواله غونډه کې سره ولیدل. دا چې دا ځل به پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر د سولې په پروسه او نور اړوند چارو کې څه ډول بدلونونه رامنځته کړي راتلونکي ورځې به دا په ډاګه کوي.
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درزو شو په بس دغه مړی مراده اوس هم هلته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمينه کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري لکه چې وام اوریدل نن په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس روان دی چې په هغه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم خبرې وکړي. دغه کانفرنس د پاکستان د پارلیمنت ځینې غړي په کم نظر ګوري. احمد الله ځینو دغه کسانو سره خبرې کړې دي، راځي چې وایو.
په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس استنبول پروسه دوام لري چې پکې د ولس ملکونو او د دولس نړیوالو تنظیمونو غړي ګډون کوي. په پاکستان کې د پارلمان غړي د کانفرنس په حق لڅ نظر لري. د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي صاحبزاده طارق الله په افغانستان کې د امنیت لپاره دا کانفرنس ډیر مهم بولی او وایي
افغانستان د ډېرې مودې راسې یو مشکل سره مخامخ دی. ځوانان پکې رالوی شو، سپینګیرو شو، لیکن تر اوسه پورې د افغانستان عوامو ته امن نه دی ملاو کوم چې دا غي یو قسم د زړه ارمان دی چې کوم ملکونه په دې کې انوال دي. زه یقین لرم چې راغي ټول په دې کې سنسیر دي چې را په افغانستان کې امن راشي او کاغي د زړه د اخلاص سره دې مظاهره وکړه، خصوصا پاکستان او ایران او سره به شمول نور کوم ممالک دي. ان شاء الله تعالی چې په افغانستان کې ډیر زر یو پایدار یو مستحکم خوشحال حکومت قائم دی شي.
د خیبر ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړي الهاج شاجي ګل افریدی د کانفرنس په حق لوایي
دا کانفرنس زمونږ د دغ ریجن لپاره د فراق نه زیات ضروری دی. یو خدای غټه کامیابی وشو چې افغانستان او پاکستان به منځ کې کم ډیډ لاک پیدا شو او هغه به ختم شو او د انډیا او پاکستان به منځ کې کومه بې اعتمادي و یا کومه داسې خبرې وي چې هغه تر اوسه پورې سره یو بل ته نشوي کولی هغه به شاید چې په دې کانفرنس کې را څرګند شي. نو زه د پاکستان خو دا کامیابی ګڼم چې پاکستان دغ ریجن او د خپل ملک ته امن کېدو لپاره دا یو اهم کردار ادا کړو.
د قومي اسمبلی یو بل غړی ګلزار احمد خان وایي وړاندې هم داسې کانفرنسونه شوي دي خو څه نتیجې نه دي راوتي، نو د دې کانفرنس نه هم دومره خوشبینه نه یم.
کانفرنسونه څومره شو بنیادی بد اعتمادي بنیادی په یو بل اعتبار نه کول دا چې تر کومه نه ریزالو شو. نو په کانفرنس کې بنیادی خبرې دا چې وایي تاسو رسفات افغانستان او پاکستان دواړه خود مختار ملکونه دي، دا غي په اندرونی معاملات کې مداخله کوي چې سم درنه کوشش نشي او دا بنیادی مسله
وي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د قومي اسمبلی غړی عبدالقهار خان ودان وایي
دا ډېر اهم کانفرنس دی او په ډېر اهم وخت باندې کیږي او اوس دنیا او دې ته ډېر ځیر ده چې په افغانستان کې د امن دپاره د افغانستان کې د دهشتګردي د ختم کېدو دپاره په کار دي چې ټول ولسونه ټول ملکونه او خصوصا پاکستان په دې کې رول ادا کړي او د دې به ډېر ښې نتیجې راوځي د افغانستان د امن دپاره. او سپریم د زړه م نه یې منلی چې افغانستان یو آزاد ریاست دی د ده د خاورې د تمامیت احترام وسي.
د عبدالقهار خان ودان په وینا چې د کانفرنس تر ټولو لویه ګټه د پاکستان او افغانستان او د پاکستان او هند ترمنځ د اعتماد بحالي ده او دغه وجه ده چې د دواړو ملکونو لوړپوړي به سبا د شروع په ورځ په کانفرنس کې ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډېره سخت راغلي تیره هر څه کې
مسلسل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. د خبر اجنسۍ د ټیکادارانو د تنظیم غړو پرون په خبر کې یو خبري غونډه کې ویل چې د ټیکو اخیستلو لپاره د نوو پالیسیو له وجې دوی قراردادونه نشي ترلاسه کولی. دوی تور لګولی چې په دفترونو کې ترې رشوتونه غوښتل کیږي چې له وجې په قبایلي سیمو کې د رغونې کارونه په خراب حالت کې دي. ځلاندې سوزای په اړه رپورټ لري.
د خیبر کانټریکټرز یا ټیکدارانو د تنظیم یو غړي فدا محمد د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې نږدې درې کاله وړاندې د قبایلي سیمو ټیکدارانو ته لایسنسونه ورکړی شول او لږه موده وروسته د ټیکو ورکولو لپاره د حکومت د ټیکنیکل بیډ او فینانشل بیډ په نوم د نوې پالیسو له وجې د خیبر ایجنسۍ زیاتره ټیکدارانو ته کارونه نه ترلاسه کیږي.
کارونه نه متاثره کیږي، ټیکدار به راځي ته متاثره کیږي ډېره زیاته. فرض کې موږ تقریبا وایې چې په خیبر ایجنسۍ کې 60 نواخت شپیتو نه تا اویا پورې رجسٹر ټیکداران دي. که اسی د پوسټ ټو پری کوالیفیکیشن ته شي هغه کې بټول 5 یا 10 8 پورې کسان کوالیفای شي، دا نور بس بیکاره ناست وي.
د خیبر ایجنسۍ د ټیکدارانو له تنظیم نائب صدر بادشاہ خان وایي چې د ټیکنیکل بیډ، فینانشل بیډ او ټیکنیکل سینکشن غوندې پالیسو سره سره په دفترونو کې بغیر له پیسو کار نه کېده هم دوی ته ډېرې ستونزې راپورته کړې دي.
ټولو نه ړومبی خو فاټاله چې څوک هم راځي نو هغه کس راځي چې لکونه روپۍ لګوي او بیا په رشوت باندې چې کنده پوسټینګ کوي او بیا چې فاټاله راشي نو په دواړه لاسه بیا فاټه او د فاټه خلک لوټ کوي. بیسیکلی پالیسی خدا دا د فاټا د خلکو ستونزې ډېرې سیوا دي. بس الله دې پیره خمو کی ما په خیال دا ګورنمنټ نشي کولای چې د فاټا د خلکو ستونزې اثر ته ورسوي.
د خیبری ایجنسۍ د ټیکدارانو له تنظیم غړو په خبری کانفرنس کې په پبلک هیلت یا د عامې روغتیا په اداره ټکونه وکړل او وی ویل چې په یاد اداره کې یې ډېر کارونه او بلونه ایسار دي. خو د خیبری ایجنسۍ د پبلک هیلت ډویژن سپرنټنډنټ انجینیر اشرت علي وایي چې د دوی په اداره کې یو کار هم نه دی ایسار.
کوم شی ماته راځي نو ایکسچینج سره ډسکشن نه بعد هغه شی فورن موږ تیر کوو. موږ سره هیڅ قسم پینډنسی نشته، خو شوې که نه هیڅ قسم پینډنسی نشته. او کوم یو شی چې هغه اکارډنګ ټو غي هغه وخت فورن یو ورځ هم نه ایسارېږي. زمونږ هو ټینټر له شی ویلې دي، زمونږ هو سرلایزیشن وایټر یو شی هغه دی. او زمونږ چې کوم ریسپانسبلټي کې راځي او ریسپانسبلټي په ټایم فیکټر دی هغه موږ پوره کوو. خو کی مایټ ویشي دی کنه دی هغه په وجه باندې وایي هغه سی این ڈبلیو په زمونږ خدمره کارون هم نه زمونږ ورک لوډ هم داسې زمرا نه.
د خیبر ایجنسۍ د ټیکدارانو وینا ده چې کچري حکومت د دوی ستونزو ته پام ونه کړو نو دوی به په خیبر ایجنسۍ کې په ټولو روانو منصوبو باندې احتجاجن کارونه بند کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یوونی مبجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو،
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په قبالی سیمو کې خوښ دویش زره استادان خپلې ذمہواری تر سره کوي. خو د تیرې هفتې راهیسې دوی په احتجاج لاس پور کړی دی. وایي چې حکومت ورسره د ترقۍ ورکولو ژمنې کړي دي خو عملي کړی یې نه دي. په همدې حال کې د قبالی سیمو زده کوونکي چې لا له وړاندې څخه ډېر متاثر شوي دي وایي چې په دغه احتجاج له وجې د دوی زده کړې متاثر کیږي. د زده کوونکو دا کمی به څنګه پوره کیږي او د تعلیمي چارو ماهرین په دې اړه باندې څه نظر لري دا به د منور شاه په رپورټ کې وره.
د قبایلی سیمو په زرګونو استادان د تیرې هفتې راهیسې په احتجاج دي او د تیرو دوه ورځو راهیسې په سلګونو اسلام آباد ته تللي او مظاهره کوي. دوی غواړي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو په څیر د دوی ته هم ترقي او مراعات ورکړل شي. په داسې حال کې چې قبایلي سیمو کې په سلګونو سکولونه وسلوالو ړنګ کړي او د پوځي عملیاتو له وجې زیاتره سیمو کې سکولونه وخت په وخت بند پاتې شوي، د استادانو لخوا د احتجاج په نتیجه کې به قبایلي ماشومانو باندې څه اثرات غورځېږي. د چارسدې باچا خان یونیورسټي وایس چانسلر او ماهر تعلیم ډاکټر فضل رحیم مروت یې په اړه وایي
د سره په دې ماشومانو صرف تایم نه وایي کېږي، بلکې دا سره داسې کار وشي چې د سره زمونږ نوی نسل چې دی هغه په بله لاره روان شي، په بله لاره په دې وجه باندې هم چې یو بله مسله به زه تاسو په کوټه کې ما آی ډی پیز مسله چې وایي کوم د اپریشن په وجه باندې کله به پوره شي وو یوه کیسه خلک واپس کور ته بیرته خلال ځنه خلک په کور ته بیرته لا لاړ نه دي او چې کوم کور ته بیرته لاړل هغه هم لا مکتبونو ته هغه ته سم نه دي. سو لکه ځکه چې مکتبونه یو متاثر شول څه سبق یې هغه هلته ګډوډ شو څه سبق یې بیا چې کوم د اوس بیا هلته لاړل.
داراز د تعلیم پخوانی صوبایي وزیر او د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړی میراج همایون خان وای چې قبایلی ماشومان ډیر ذهین دي خو حسینه چې دا حالات یې نورو لارو ته مجبور کړی.
قبایلی علاقه کې چې دین دا زموږ ماشومان یې ډېر تکړه ډېر قابل دوی خدای خاص دی له دماغ ور کړی دا چې کم دی کې دی ترای شي وی دي چې دا موقع ورته ملو شي د دې چې تللی دی هغه آوټستانډینګ هغه ریزلټ راغلی دی. هغه دین دا ډېر افسوس خبره ده چې دا پښتانه ماشومان دې ته هغه نشته موقع ورته نشته کې او د دې زموږ هغه نورې مسلې هم جوړیږي دا ټول چې دا حالات اشانت خراب شوی دن په تاسو وجه باندې ځکه چې ماشوم خو لکه پښپاړو څو کال او تل څو کال بلکې شل کال پورې تربیه ګریجویشن پورې هغه په کار کې بس تعلیم سره منځلي کیو چې هغه نه نه هغه خبره ده چې خالي ما څه چی نه خو د شیطان مازی او بس غلط غلط سوچونه غلط غلط فکرونه او بیا ودراځي.
په دې پوښتنه چې د قبایلی زده کوونکو د دې کمی پوره کولو لپاره څه پکار دي، ډاکټر فضل رحیم مروت وویل پکار دي چې حکومت په قبایلی سیمو کې د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار وکړي. نو موري زیاته کړه
اوس دې څه پکار ده چې لا خو چې دا سیو کې لکه د چوټي چې کوم دی چوکیانه کې وي ستي هغه ورته کوم ولغواړي لا بچته هغه استادان چې کوم دي کا استادان خپل غړي اخلاص نه بيدغه قرباني ورکي لا حکومت ورته وي چې تاسو دا قرباني ورکي چې موږ تاسو ته لکه زیاته وظیفه په دغه ورځ باندې درکو او تاسو ته د پیریډ چې کوم دی مثال دا چې به وشمیرو چې مومن په سکولونو کې دیش منټه پیریډ وي کدا دیش په ځای باندې سرویس منټه شي لکه 20 منټه شي دا هم یو طریقې کار دی. بلدا چې ویچاري چې پیریډ لږه کم شي هغه ولته کوم مومنټس کې هغه ټول وخت وی لازم منځ وخت هغه کم شي.
د تعلیم ماهرین وای په کار دی چې حکومت ازر تر زره د قبایلی سیمو د استادانو مسلې حل کړي او استادانو ته په کار دی چې د بیلابیل مشکلاتو لوجه د ماشومانو کوم وخت ضایع شوه د هغه په پوره کولو کې د حکومت سره پوره پوره تعاون وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دي چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم ستاسو تاسو لاغزه هم اوریدل شي او لکه څنګه چې تاسو خبرې زموږ په فیسبوک پاڼه باندې هم تاسو مختلف تصویرونه کتل شي ویډیوګانې کتل شي همدارس ځینې ریپورټونه دا غي متن تلستل شي د خپل دوستانو سره هم شریکول شي او که غواړئ موږ سره هم په زموږ د خبرونو په اړه باندې خپل نظر هم د فیسبوک د لارې شریکول شي. د خبرونو د لنډیز وخت لسنیمه بجې دی ل نجیبا مری اورو.
د ایشیا زړه کانفرنس نن سهار په اسلام آباد کې پیل شو. په کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی، د هند خارجه وزیر سوشما سوراج او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ شي په ګډون د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو لوړ پوړي مقامات برخه اخلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ترهګري یو نړیواله پدیده ده او د ختمولو لپاره یې سیمه ییزو نړیوالو هڅو ته اړتیا ده. نوموړي دا څرګندونې په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړې. په دې موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل د افغانستان دښمنان د دوی هم دښمنان دي. د پاکستان د سرکاري هوایي کرښې پی ای کارکوونکو پرون د سند په کراچۍ ښار کې د وی غونډې په ترڅ کې د حکومت د هغه اقدام غندنه وکړه چې غواړي نوموړي اداره شخصي کړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د خوږیاڼیو او چپلیار ولسوالیو کې د هوایي بریدونو او داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې د چپلیار ولسوالۍ لپاره د نومول شوي طالب او یو قمندان په ګډون نه هدیش تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او یو لس تنه نور ټپیان شوي دي. بل پلو د ننګرهار والی وایي دوی به په اچین ولسوالۍ کې داعش پر ضد زر تنه محلي خلک مسلح کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو ادارې مرستیال وزیر په سعودي عربستان کې د افغان کارګرو او د محصلینو د ستونزو د ارزونې لپاره په نږدې راتلونکي کې دغه هیواد ته سفر کوي. امریکا د هغو راپورونو د پخلي هڅه کوي چې تر مخه ایران تیره میاشت د ملګرو ملتونو لخوا پر دوی د وضع شوو بندیزونو باوجود یو بیلستیک توغندی کارولی دی. امریکا ښایي دا معامله د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې هم وړاندې کړي. روسیا وایي دوی په لومړي ځل د سمندري بیړۍ نه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اهداف په نښه کړي دي. د روسیې دفاع وزیر پرون وویل په مدیترانه سمندر کې د ولاړې جنگي بیړۍ نه دوی د کالیبر په نامه کروز میزایل داغلی او ورته ښودل شوي اهداف یې په بریالیتوب سره په نښه کړي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری نجیب امیر تاسو د خبرونو لنډیز وای اوس به زموږ همکار رابع اکرم خان تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټ کې وای.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو د ایشیا زړه کانفرنس په اړه خپلې ادارې لیکلي دي. وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د ایشیا زړه کانفرنس غونډه د پیل کېدو په وخت د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان افغانستان ثبات تلپاتې امن غواړي، ځکه چې په دغه هیواد کې بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه ده. د ادارې په وینا چې پاکستان او افغانستان یو بل لپاره لازم او ملزوم دي او د دغه دواړو هیوادونو د امن او بدامنۍ دواړه حالتونه نیغ په نیغه په یو بل اثر لري، نو ځکه سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره د پاکستان او افغانستان مشرانو لاسونه یو کول د وخت ضرورت دی. ادارې مخکې لیکي چې په پیرس کې د پاکستان او افغانستان مشرانو د لیدنې وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې یو ځل بیا مثبت اړخ ته روانې دي او د افغانستان صدر اشرف غنی لخوا د ایشیا زړه کانفرنس کې برخه اخیستل د دې خبرې اړخ ته یو مثبت اشاره ده چې د پاکستان او افغانستان مشران په سنجیدګۍ سره د خپل منځي باور او اعتماد لپاره د خلوص ټکي هڅې کوي. ادارې اخیره کې لیکي هیله پکار ده چې د دغه حلو سلو سره به نه یوازې دا چې د دواړو هیوادونو اړیکې مضبوطې شي، بلکې راتلونکي کې خپل منځي رابطو سره د دې غلط فهمیانی به هم له منځه لاړې شي. بلخوا د انګریزي ژبې اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه خپل اداریه د پاکستان او هندوستان په اړه لیکي او وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تیرو وختونو کې یو شمېر تاوتریخوالی راغلی دی، ولې بیا هم د دوی ترمنځ څه نه څه خبرې اترې روانې وي او یو وار بیا دواړه ملکونه د خبرو اترو لپاره هڅې کوي. ادارې لیکي د خبرو اترو دا لاره ډېره مهمه وي او همدې له وجې دواړه ملکونه په دې څو ورځو کې په بینکاک او پیرس کې یو بل ته نږدې شوي دي او بیا په خاص توګه د وزیر اعظم نواز شریف او وزیر اعظم نریندر مودی ناسته مهمه ده. ادارې وایي د وزیر اعظم د ملاقات وروسته په دې خبره اتفاق هم شوی و چې د دواړو ملکونو خارجه سیکریان به هم د خبرو اترو لپاره مخ په وړاندې سي. ادارې زیاتوي چې پاکستان او هندوستان به د دې غونډو نه ډېرې ګټې ترلاسه کړي او د دې پرته چې دواړه ملکونه په تیرو وختونو کې یو بل لپاره ناخوښي څرګنده کړې ده اوس مخ په وړاندې روان دي. ادارې لیکي د ایشیا زړه کانفرنس په موقع د هندوستان د خارجه چارو وزیر د پاکستان دوره د یو درون هرکلی وړ ده او همدې لړ کې موږ د یو ښه سباوون هیله لرو. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د افغانستان د صدر او د هندوستان د خارجه چارو وزیر پاکستان ته د راتګ نه ښکاري چې د تاوتریخوالي په کیفیت کې د کموالي امید سرور کېدی شي. ادارې وایي که وکتل شي نو په منطقه کې د دې درې واړو هیوادونو لپاره د خبرو اترو نه علاوه بله لار نشته. ادارې لیکي باید چې د درې واړو هیوادونو یو ځای کېني او د امن په ځای کېدو نه د دې ملکونو ترمنځ معاشي تعلقاتو ته وده هم ملاوېدی شي او هیله ده چې د افغانستان او هندوستان د مشرانو پاکستان ته راتلونه به مثبتې نتیجې مخې ته راځي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری اسوسییټیډ پریس خبری اژانس لیکلی چې امریکا د ویزور کولو غو پروګرام ته لسره کتنه کوي، د کوم لمخې چې په دې هواد کې مشت ځوانانو یا پیغلو په نور هوادونو کې کورسدن کړي او بیا د خپل ژوند ملګری امریکا ته راغړي. دا لغه وروسته ده چې یو پاکستانی مېرمنې او د هغې خاون په امریکا کې څوارلس کسان په ډزو ووژل. بلخوا انډیپېنډنټ ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د پراخېدو په اړه خپل مقاله لیکلې. د دواړو لیکنو غټ کې درته بوروال کا کړو.
اسوسییټیډ پریس خبری اژانس د لیکنې په پایل کې لیکي چې په تیر کال کې امریکا د تفشین ملک په نامه میرمنې په ګډون 1519 پاکستانی وګړو ته اجازه ورکړې وه چې امریکا ته ولاړ سي او هلته له امریکایي وګړو سره واده وکړي. چې کله تفشین ملک د دسمبر پر دویمه نیټه د امریکا په سین برناردینو ښار کې د څوارلس کسانو په وژلو کې ښکېله وګڼل سوه، نو ورسره د ویزې ورکولو هغه پروګرام په اړه هم پوښتنې راپورته سوې، د کوم له مخې چې د پاکستاني نجلۍ امریکا ته تللې وه. د امریکا د پښتون ګرویژنو مرکزی ادارې د دوشنبې په ورځ وویل چې تفشین ملک شای امریکا ته تر تلو وړاندې سخت دریزه سوي وي او امریکا ضد سوي وي. اژانس لیکي چې د امریکا حکومت اوس د ویزو ورکولو هغه پروګرام ته لسره کتنه کوي، د کوم له مخې چې په دې هیواد کې میشت ځوانان یا پیغلې په نورو هیوادونو کې تر کوژدنه وروسته د ژوند ملګري امریکا ته ورغواړي. د امریکا د کورنی امنیت مشر یه جانسن اژانس ته ویلي چې دوی دې پروګرام ته کتنه کوي، خو هغه دا نه دي ویلي چې څه ډول بدلون به پکې کوي. اژانس لیکي چې امریکا په 2014 کال کې ټولې 9.9 میلیونه ویزې جاری کړې وې، په کوم کې چې یوازې 0.3% ویزې کوژدن سو ته ورکړل سوې وې. د امریکا ویزې لپاره له درخواست ورکوونکو څخه لږ تر لږه یوه مخامخ انټرویو کیږي، د ګوتو نشانونه یې اخیستل کیږي، نوم یې د امریکا له ترهګر ګرځول سو لیست سره کتل کیږي، د کورنۍ د غړو په اړه یې معلومات اخیستل کیږي، په خوا کړو سفرونو ته یې کتنه کیږي چې چیرې تللی او چیرې یې کار کړی دی. اژانس لیکي چې که چیرې په دې پورته یا د سو معلوماتو کې یو هم په ټاکل سوي معیار پوره نه وو، نو درخواست شایرت کړل سي. بل پلو انډیپندنت ورځپاڼې بیا په یو لیکنه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې پر پراخېدو بحث کړی دی. ورځپاڼه د یو تحقیقاتي رپورټ په حواله لیکي چې داعش په افغانستان کې په ورو ورو قوي کیږي او له طالبانو څخه وسلوال ځان ته جلبوي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې دا رپورټ د افغان ځواکونو لوړپوړو جنرالانو تیار کړی دی او پروانه اونۍ کې به یې ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړي. رپورټ خبرداری ورکوي چې داعش له ختیځ ولایت ننګرهار وروسته اوس په جنوبي ولایت هلمند او دو نور ولایتونو کې هم نوي وسلوال د ځان ملګري کوي. د هلمند ولایت یو ځایي مشر ورځپاڼې ته ویلي چې د دوی په کلي کې د داعش تورې جنډې ولاړې دي او د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي تصویرونه هم لیدل کیږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو ورده شئ. اوس هم د وادي سره سم تاسو ته تان دی هلی اونې ځ خبرونه دراورو چې زمونږ همکاري فرخندا صدر ته جوړ کړی.
په تاند ایلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هر کلی کوم. د نن په پروګرام کې د خبرې جنسي د خیر خیګړې دی وی کارکونکو ناهید اپریدی سره د هغې په کار خبرې کوو.
اکثر چې کمیټیانې جوړېږي هغې کې ښځې لیدلې دفاع ده، هغې کې د ښځو شمولیت په کار دی، د ښځو نه د رایت تپوس په کار دی چې ښځې څه وایي دفاع ته ریفارم سوالی سره.
د دې سره سره د هندوستان د فلمی هنرمندې ایشوریا رائے په ژوند او کار هم تفصیل درکو.
کیا آپ نے صرف ہمیں حاصل کیا ہے، ہم پر فتح کی ہے، پر ہمارا دل نہیں جیتا.
Thank you.
ناهید اپریدی د خیبر ایجنسی سره تعلق لري. هغه په فلسفه کې شپاړسم کړي. هغه د مدني ټولنو سره په ګډه دغلته د خیر ښېګڼې کارونه هم کوي او د عوامي نیشنل ګوند د فاټا مرستیاله مشر هم ده. ناهید وایي د قبایلي سیمو د نجونو تر ټولو لویه مسله تعلیم حاصلول دي چې په دغه لار کې اوس هم نجونې ډېرې مسلې لري.
سمخت خلا بیا زمونږ جنکی ډیر راوتی سبقونو ته بیا خو لکه زما خپل داری سبق ویلی دی پکې خو دې حالاتو د ملیټنسی په وجه بیا چې کوم دین یو ځل مونږ بیا غستون ایستلاړو نو زه د کیو چې کوم دین ماشومان سکول نه لوزل کیږي او جنکی ډسکرج کیږي ډیر زیاتې نو تعلیم حوالے سره هم پرابلم دي د ښځو هغه موبیلټی چې کوم لږ ډیر لکه چې کېده حالات لږ ښه کېده نو هغه مو فکر شوله نو هلته حوالے سره حالات بالکل ټیک نه دي اور نور ادروائز ہم چکم دے نو داغی ظاہر ہے کہ بیا خوا غا ڈیپینڈنس زیاتی دی خز جے کلے ایجوکیشن نے وی نور مواقع نے وی دا روزگار نو دا خز غا ڈیپینڈنس زیاتی دی پسرو باندے اور این اگر نور مو پریس کی نو دا مسئلے لکا پکار دے کہ دا وقت سری حل کی دے نو دا وقت سری لگی دی زیاتی دی.
ناهید وای په خوالا د خزو ژوند خو او اوس خو د قبایلی میرمنو ژوند بې کورې نور هم متاثر ک
لکه چوس کو تو ګورې نو خو دی هغه خپل کورونه برتن دي لسی کنا نه کو خپل ټول ډیسپلی شو د باندې نه خلک راځي خپل یو ځای کې بل ځای کې حالات اوس کم دي نو هغه تاسو خبره چوس بدی حالات کې کم ډاکټر سیمل بل ځای یو کار بګی ا دې کم څه ستر انفراستراکچر چې وو کنا هغه خراب شولو حالات تو مجھے خود انکہ کی اس کو کم ڈیوٹے لینے کی ٹیچرز بنشنی کی ڈیوٹے لینے کی اتنے پور یو ورکر سردا ہے وہ واقعات کی یا اختر سے پتہ چی آئی دن ایدر بانا ٹارگٹ کی گی آگے پا مجھے خورت پورت زمونگا دا حالات کی کمی دا خضو لگر خرابی کی.
ناهید اپریدی وای د قبایلی سیمو جنکو او خوځو ته باید د ملک ته نورو برخه غونډې سہولیات ورکل شي. هغوی سکولونو کالجونو او د صحت سہولتونو ته ضرورت لري. په فاټا کې د خپل کار په اړه دا وایي
ما خو کنه د فتاو فتا تر د فاټا ډیر تخره خزي دي ډیر زیاتې په چې کله کار ما نه لګي نو ډیر تخره دي مونږ ولا د مختلف ټریننګ دي سلې کړي ورکړي وو خزو لاخر ټرین شي نه نه ما نه په سم ولا سلې مشينه ورکړي وو دا اک خلکو چې کم دي نو ډیر خې تکنه وکا او ډیر په خپل لګ دي روزګار را شروع کو نو لکه مو په دې حواله سره کارونه کوو د خیر خې ګړي بنداري چې خلک په دې حواله سره زمانه خپل چې کم دي زیات د سنسټیو ویم کوم شتا د دفاعات ریفارم زو د حواله سره خو کې سنسټیو کوم مقصد د دفاعات ریفارم خبرې چې کیږي نو اصل د سړو په حواله سړو आवाज دي پکې د خو आवाज څه ډیر کم دي نو زو ویم زیات دي زیات مخ خزي اویر کو د سیار په حواله سره د دې قانون کمی چې کم دي هغه کم نقصانات دي په خزو باندې باغې کې مونږ اویر لسته دا کو په خزو کې هغه خپل आवाज روچت کی یرا دا ریفارم څه په کار دی لکه د خزو خدا ته پوسه د کوم دي لکه ریفارم په کار نه کوم څه مې ریفارم دی غواړي مې د خزو आवाज یا ټول لپاره مونږ خپل هلې ځلې کوو زه د خپل پاتې په هغه پلیټ فارم پر هم د دې مالي کوم او نور په خپل سره کې څه دي چې مونږ چې کوم دا کار روانو
اکثرا د فاټا په اړه په اصلاحات کې د خزو لپاره یوازې د خبره کیږي چې باید دوی لا د دستکاری مرکزونه جوړ کړي شي. دا چې یوازې د داسې مرکزونو د جوړولو سره د یوې قبایلی خزې ټولې مسلې هواری دي شي او آیا دا یوازې د دوی د مسلو حل دی؟ په جواب کې ناهید وایي
دا دې مسلې یوازې دا نه دي چې خود خپل روزګار ورکړي کنه خو موږ د خزو د زیات مسله د ایجوکیشن هم ده خزو کې اول مثال پیدا کول پکار دي هر حواله سره دا دې چې سیمه خزو سره برابرول پکار دي چې دې خزو د کم کم سہولیات دي ځین چې اصل سہولیات ټول زمو خپل هغه د پاتا خزو ته ملاوي یوازې مسلې کړي زکول دا خو تقریبا خزه په کور ناشې ځکه هغه سرداري په لایف کې تبدیلی ناراضي دومره بوجي چې خپل لګي روزګار شروع کړي دا هغه اغم خبره ده بدنه ده خو دې سره حواله سبې نه علاوه نور هم څه ډېر هر دغه په کار دي اقدامات کول په کار دي د فاټا ریفارمز کې اکثر چې کمیټیانی جوړي دي هغه ته خزې لږه د فاټا اي کې د خزو شمولیت په کار دي د خزو نه رایت ته په سپوس په کار دي چې خزې شوی د فاټا ریفارم سوال سره دا هیڅ څه پرسپیکټیو دي نو دې حواله سره هم کار په کار دي او هر پولیټیکل پارټي چې په کار دي چې زیات نه زیات دي کې خزو کې دي کار دي هغه نه سپاره.
ناهید اوس د عوامي نیشنل ګوند فاټا لپاره مرستیاله مشر هم ده. د قبایلی سیمو نه ډېرې لږې ښځې د سیاست اړخته راځي. دا چې سیاست ته د راتګ پر وخت یوه پوښتنه څومره مشکلات لري په ځواب کې دا وایي
دا ډېره زیاته ګران خبره ده چې سیاست ته راوتل لکه ډېر په مصیبت خو ما فیصله وکړه چېره زه سیاست ته روزم او زما د راتلو مقصد همدا و چې ما ته دې کدې کې نورې ښځې روزي. مونږ د ایم پي لکه زمونږ یو ډېره طریقې پسند پارټي ده، مونږ عموماً ایجنسی کې په بعد په قرآن ایجنسی کې هم ښځې راوستې دي او په خیبر کې هم ښځې راوستې. لکه دا دغه دا دی چې هرډلس خو ډېر زیات دي، اکسپټنس بالکل نشته. خو ورو ورو به مونږ چې کوم دا ماحول ځان ته سازگار کوو او زه بیا وایم چې د هرې پارټۍ له پکار دي، یوازې نه نورو پارټیو له پکار دي چې دلته کې د ښځو کې زیات د زیات سیاسي شعور پیدا کولو لپاره اقدامات وکړي، ښځې زیات نه زیات دلچسپي وکړي او هغې کې چې کوم دی نو ښځې دې زیاتر روباسي پالیټکس ته، هغوی دپاره داسې ماحول دې سازګاره کړي لکه څنګه چې د ایم پي ماحول دي کو چې مونږ پکې راتلی شو، مونږ پکې خپله خبره کولی شو. داسې هرې پارټۍ کې داسې سپیس ول چې ښځو نه چې هغې راځي خپلې خبرې کوي، خپلې مسایلو باندې پوه شي. زموږ ښځې اکثر په خپلو مسایلو نه دي پوه، په خپلو مسایلو خو چې هم پوه شو زموږ وسلي استوي او بیا د سیاسي د دې ټولو هلې ځله مونږ په سیاسي پلیټفارم باندې را جنګ کولی شو. نور خو مونږ سره بله لار نشته دي، مونږ کو د فاټا ریفارم خبرې کوو یا چې هر څه خبره کوو، د دې خو حل د ټولو مسلو د فاټا حل چې کوم دی نو سیاسي حل دی، بل حل خو نشته. نو ځکه وایم چې زیات نه زیات ښځې دي سیاست کې چې انوالو شي نو هغوی به خپل هغه ډیسیژن میکنګ پروسس کې به حصه واخلي.
د فاټا اوسیدونکو د انګریز د وخت اف سی آر قانون سخت مخالفت کوي او دوی له کلونو راهیسې د دغه قانون د ختمولو او یا پکې د بدلون خبره کوي. په ټولنیزو ویب پاڼو لکه فیسبوک او ټویټر هم اکثره د فاټا اوسیدونکو گو اف سی آر گو لیکي، دا چې د اف سی آر د قانون نه په دې تیرو کلونو کې د ښځو ژوند څومره متاثر شوی. په ځواب کې ناهید افریدی وایي
ګور داسې چې کوم دی اوس هلته کې لکه چې مونږ دلته کې مسلم فیملی لاز ده هغه نه دی ایکسټینډ، هغه نه دی هلته کې عمل در عمل کې نشته، هلته کې قانون نشته کنه اف سی آر دی کنه. اف سی آر یو داسې دغه نشته چې د ښځو د حقوق خبره کوي چې څه شی ده. لکه اوس دلته کې کوم قانون جوړي د ښځو حواله سره په نور پاکستان کې، نو هغه خو هلته کې دغه نه دی کنه، هغه خو ایکسټینډ نه دی. هغه ځای کې د هغه د ښځو خو هیڅ فائده نشته په دې معنی. د اف سی آر زه خویم چې د څومره زیات نقصان چې کوم دی نو زموږ د فاټا ښځو ته دی، چې څومره قانون سازي کېږي که هر څه کېږي هلته کې د ښځو ته هېڅ فایده پکې نه رسي. د ښځو لپاره یو چینل نشته، یو ځای نشته چې کوم د هغې خپلې مسلې هلته کې پکې حل کړي. که جرګه ده نو جرګه کې خو ټول سړي ناست دي او هغه خو ټول فیصلې د رواج مطابق کېږي او رواج خو زموږ تقریبا د سوه ښځو خلاف خبرې فیصله پکې کېږي. نو هغې کې چې قانون وي نو بیا به وایي چې کوم د رواج مطابق فیصلې نه کېږي، د قانون په مطابق به کېږي، د اسلام مطابق به کېږي، د آئین مطابق به کېږي. نو ښځو ته به پروټیکشن ملاو، نو په اختیار کې خو ښځو ډېر پروټیکشن نه دی ملاو شوی. دا خو د انساني حقوق اصل خلاف دي دا ټول اختیار، او بیا د ښځو خو بیا بالکل پکې څه نشته.
ناهید وایي د قبایلي سیمو خلک ته ملک ته نورو برخو په نسبت زیات مشکلات لري او یوازینی حل یې تعلیم دی، چې په دغه لړ کې د نجونو تعلیم زیات اهمیت لري. دا وایي
زه به هر خپلې د فاټا ښځو ته درخواست کوم چې خپلې لونو باندې خامخا سبق وایي او خپل بچي چې کوم دی سکول نه چېرته نه منې کوي څومره هدا پورې مونږ ته تعلیم نه راغلي، کله مونږ ته شعور نه راغلي، دا مسلې به هم د قرنګې وي. او د هر پلار او هر ورور ته دا درخواست کوم ځکه چې زموږ پلارانو دونه اکثر چې کوم دی نو خپلې خویندې لیندي بیرونه نه وباسي، سبقونو ته او نه نوکارو ته وباسي. نو زه به سادي ته دغه درخواست کوم چې دا شعور دا مسلې به روده اختیار به هم وي، دا ملیټنټ به هم وي، دا ټولې مسلې به وي. د دې ټولو مسلو حل دا دی چې مونږ ټول خپل دغه باندې د تعلیم ته توجه ورکړو او خپل بچي اسکولونو ته لیږو او ښه تعلیم دی ورکړو. نو زه یم چې دا ټولې مسلې به حل شي، مونږ کې به اله شعور راشي. د هر شعور خو مونږ دا مسلې نه شو حل کولی، نو دا خو تیرو کې مونږ اوسېږو او دا مسلې به کېږي. مونږ سره زموږ ماشومان به خودکشم جوړېږي، مونږ سره به هر قسم کېږي، دنیا پر هم وکرم به یو تر څو پورې چې مونږ خپل په خپلو خونې ودرېدلي. نو مذاخره کې خو زه هم دغه درخواست کوم چې پښتون قوم له پکار داري چې خپل به تعلیم او دې شیلې توجه ورکړي.
او اوس هم رازو د ایشوریا رائے په ژوند او کار دی رپورٹ تا.
محبت بھی زندگی کی طرح ہوتی ہے، ہر موڑ آسانی ہوتا اور ہر موڑ پر خوشی نہیں ہوتی، پر جب ہم زندگی کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو محبت کا ساتھ کیوں چھوڑے؟
دا د هندی فلمونو مشهوره هنرمنده ایشوریا رائے دا چې د وادو وروستی پورنوم ایشوریا رائے بچن دی. ایش په هندی، تامل، انګلیش او د بنگالی ژبو په فلمونو کې کار کړی او په ټول جهان کې خپل مینوال لري. ایش په 1994 کال کې د خپل ښکلا له وجې د مس ورلد جایزه ګټلې وه او له دغې وروسته یې مشهورتیا ترلاسه کړه. هغې اول په تامل فلمونو کې کار وکړ او وروسته هندي فلمونو ته راغله. اور پیار ہو گیا د هغې لومړی هندی فلم وو، خو تر ټولو زیاته مشهورتیا یې د هم دل دے چکے سنم نه په 1999 کال کې ترلاسه کړې وه. په دغه فلم کې ایش د سلمان خان په مقابل کې کار کړی وو. دغه فلم سندری خلکو ډېرې خوښې کړې او په ودونو کې به ورسره اکثر انجونو ګډاګانې کولې. په دغه فلم هغې د ښه کار له وجې فلم فیر ایوارډ هم وګټلو. هم په دغه کال د هغې دوه نور فلمونه ا اپلوډ چلے او تال هم خپاره شو. په تال فلم کې ایش وار بیا د ښه کار له وجې نه یوازې فلمی جایزې وګټلې، بلکې دغه د ایش یو کامیاب فلم وګرځید. لدی ورستو ایش په خپل فلمی کریئر کې تر ټولو زیاته کامیاب فلمونه ورکړه. په 2000 کال کې د ایشواریا جوش، سنم تیرے هم، میلا او محبت فلمونه اخبارو شو. په جوش او محبت کې هغې د شاهرخ خان سره کار وکړ، چې دغه دواړه د ایش د فلمی ژوند کامیاب فلمونه ګرځېدلې دي. په 2002 کال کې هغې نور کامیابه فلمونه خپل د هندي فلمونو مینوالو ته ورکړه، چې پکې هم کسی سے کم نہیں، هم تمہارے ہیں سنم او دیوداس شامل دی.
سچ دیو، میں کبھی یاد نہیں آئی.
بات تو وہ یاد رہتی نا پارو جس بات میں کوئی بات ہو، لیکن تم میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں نا.
سچ کہا دیو، بات تو صرف تم میں ہے.
یا
په دیوداس فلم کې د ایش، شاهرخ خان او مادوری دکشت کار او ډایلاګ خلکو ډیر خوښ کړل او دغه د ایشواریا یو تر ټولو کامیاب فلم وګرځید. له دیوداس وروستو ایش ګڼ شمېر فلمونه لکه خاکی، شب، بنتی اور ببلی، دوم ٹو، سرکار راج، دل کا رشتہ او جودا اکبر شامل دی.
کیا آپ نے صرف ہمیں حاصل کیا ہے، ہم پر فتح کی ہے، پر ہمارا دل نہیں جیتا.
یہ غلط ہے.
په دغه فلمونو کې ایش د سنجے دت، ریتک روشن، ارجن رامپال او د ابھیشک بچن سره کار وکړ. په فلمی نړۍ کې خلکو د ایش جوړه زیاتره د سلمان خان سره خوښه کړې، خو په حقیقي ژوند کې د ایش د هندي فلمونو د یو بل هنرمند او د امیتابھ بچن د زوی ابھیشک بچن سره جوړه شوه. دوانو په 2009 کال کې واده وکړ او اوس یو لور آردیا هم لري. ایشواریا په 15 انګلیش فلمونو کې هم کار کړی، چې پکې پروووکډ او برائیډ اینڈ پریجوډس زیات کامیاب شوی دی. هغه په 1903 کال کې د هند په کرناټک صوبه کې پیدا شوی و. هغې د واده وروستو په اکشن ریپلے، جوتا اکبر او گزارش فلمونو کې کار کړی. دا وه د دې اونۍ تاندې هیلی خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
پام کوه، جانور سره دی.
خبرونه او فریادونه
مانا اخر ستی مانا
لیکا چی تیر دی نبازی. پام کوا.
الوهی گرگین صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت دی اس نے اخلو بخون.
گرانو اوریدون کو دادی نما خچی مری سیب نور جڑونگانو بس.
اوی 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 خودر تویری میوشی. پام کوا.
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
چی بیا نتورا پورتا سی نصر پوی نورنگ سی چی بیا نتورا پورتا سی نصر پوی نورنگ سی بدار دلغ جنگو بدار دلغ جنگ دید وطن آخر جنگ سی چی بیا نتورا پورتا سی نصر پوی نورنگ سی چی بیا نتورا پورتا سی نصر پوی کلی کلی